السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری یا حمل دیارلسمه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارد بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هېڅکله د منلو نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بي پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې. او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی. یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی. د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و.
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي، نو هغه مهال به انشاءالله له اوم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي.
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي.
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی، باید چې معیاري سي. عجل و تاکونه، بسترخونې باید ډېر ولري.
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 940 تمه کله نه غونډه پر مهال شوی. پر دې دنده له ګمارنې ورسته ښاغلی بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل،
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ 10 کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هېواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هېواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. دا راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کېږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دا کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ گروه ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یوه ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغانه میرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویډیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کاره داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل بې تعلیم پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل بې سواد پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به انشاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میاشت په دومره د نجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنو د خځو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړي او پر کورې کینوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزګانې مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان د میرمنې وایي د عامې روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي تر څو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د 2 ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکړي چې موږ غوډه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. ام به کوشنیان د ناروغۍ و د یو سرطان و د یو پج و د یو څه وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامېدلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ یې وګرځوو، کور په کور یې راوګرځوو. د کوشنیان دپاره هم پایدمند دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، د یال خوراکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دې ګرځي، نو دا د کور کوشنیان بره ځینې پاتې وي. موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوشنیان دپاره هم پایدمند دی، زموږ دپاره هم پایدمند دی.
په ارزګان ولایت کې یادی شو چې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ارزګان ولایت اوسیدونکو هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
28.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی بلسوالی څخه د وزلوبې لوبغاړي خوب خان وای د منډول او دوا بلسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالی شوي لوبډلې د بلسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمن لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکاندو کیویش ترمن ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال لمنځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالی بل ولسوالی سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې تر سره کوي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش وشتنې، منډو، تیګ وشتنې او نورې لوبې تر سره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربن سلام وکړه. تمه ده چې دا اوربن به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربن لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلی چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبهې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واوریدل کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکه او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل انده هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسری امکاناتو لکه مخسر مخته دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر له امله د اسری امکاناتو ځای او تشکیل له سخت مخسر مخ دي.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي خو دا مهال یوازې د 350 بستر ورتیا لري. دا غوښتن ته دا مهال د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی خو د غوښتن د جراحي څانګې مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د رس خدوا چانه سو دا په دې خاطر باندې چې لاري ټولې خلاصې د مریضان لپاره امکانات برابر سره او په ټول ځل په ساده باندې وازنې میرویس روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کول په دې خاطر چې په کټانو څنګه مستر مخام دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځندنی او د ناروغانو درملنې پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځ ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسي سم نه کیږي. ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسي کیږي او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په ست روختون دی وایي چې معیاري ډیر برابرې اجل او تاکونه بستر خونی باید ډیر ولري کم ته دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو ست چې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري ست تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه ډیر وختن ته بيخ ډیر ده خلک بيخ بیا اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان هلمند زابل غزنی فراغ غور دایکونډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون تراول کیږي. د دا روختون د نسایي او ولادي برخي مشره ډاکټر فرشتہ یوسفزی وای له ولایتونو څخه د راول سو شزینه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لویستون زده
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو او زمنګ د پایوازان ترمنځ دا د چ زمنګ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که څه هم د غوښتن د هیواد لوی روختونونو څخه غني خوایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسری امکاناتو کمشي لوی ستوند څخه دی. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو نو موازی خبره ده چې د خلکو په شکایت او اواز پورته کیږي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزه د وزارت سره شریکه کړي ده.
د اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتای په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرسي.
میرویس حبزوی روختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روختون په څیر 350 بستر لري خو دا مهال 640 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیواله کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو له لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارد ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي، سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 340 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایسټ آی خبرونې بیا د 4 افغانانو کیسه خپره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلې دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي و چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایسټ آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالي ګل او تاولان نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خلک
د سیانګالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. اوس هم ستاسو پیغامونه ترازو، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ تراغلی دي، سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې، په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ځکې یو نو موږ د آزادی رادیو سهیل کوچ نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودی کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډیرو سره په مشکل کې نه افغان بیسیم کار کوي، یوه د نر وشن کار کوي، هغه هم پلیت ډیر کمزوري دي، موږ نیټ فعاله کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیا چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په ملینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 15 میلیونه مخلوق لوږې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه ده ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دی.
جمیل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاش پر رسیدو سره هټیوالو ته په صحیح بیا سره نرخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دی بیا لوړې نکړي په دغه مبارکه میاشت کې.
درمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. مستونزه مداده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډیر ټیټ کیفیت باندې. نو اطراف کې خو بيخي کار نه کوي. کچیر یو مخابراتي شبکه فعال سي بیا به د دې ولستونز تر یو حد ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
د ماسپخین 12 بجې او 13 دقیقې دی زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبرو، خو لمړی په مکرای د دې سات لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استازي ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي مواد سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دا سیمینار کې د قاچاق باندې د هغه تعقیب د مظلوم لپاره دوسیا جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې بواوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مڅو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپې ته بسترې روغتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانک نه وای کړی هغه شپته د 50 شپته ویل کړ په سیمه پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای وسبي ا دې اکل په 10 لک روپیه په 2 لک روپیه ته ګټلې وي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډراما لرو
والکانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پس دې را پرې کړه کما خپل د چا په کار کې څه کار لري
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو لنشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ دی پولیسو ته د ولند محاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د پولیس پاتو برخې روزل شوي دي خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل د کورنۍ چارو وزارت لنشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول د مظنون څخه تلاشي اخیستل د کورونو تلاشي کول د قاچاقبر نیول د هغه تعقیب د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول
د طالبانو د حکومت لنشي موارد سره د مبارزې مهنیا چارواکي کڅه هم لنشي موارد سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړي قطعه یا ان آی یو د تخنیکی څېړنو برخه یا ټی آی یو لنشي موارد سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نسته د طالبانو حکومت ویلي چې د سلور میاشتو رئیس د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکو او خرڅونکو نیولې دي خو د کوکنارو په ورستي دوه فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي
طالبان یو نو تعهد لري تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي دا یو نو اخلاقی پور دی چې د حقوق پر طالبانو باندې باندې دي هغه نس کولای چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي ځکه د غوډ عایداتو یو غټه منبع هم دغه موادو مخدر دي او طالبانو د غوډ څخه شلکاله کې ډیر غټ کومکونه خسي
په پام کې چې پراتونکو دوه اونۍ کې د افغانستان په تودو یا ګرم سیر ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل شي او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه وي کړې دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې څو میاشتې تیرې سوي خو د طالبان حکومت بیا هم کورونا ته د تلو اجازه نه ورکوي کڅه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوختي خوایي چې د نشي موادو د پریخودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري د معتادانو د درملنې د برخي ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریخودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقوقو د معیارونو خلاف کار دی د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
روزه سو اوا ګرم ده نه پوس دی درته
صبر شاپ خو چاست کول او شپږ میشتې مخ کې د طالبانو حکومت زندانی کړ
خو په دې موده کې د ډاکټر او درمل پرته چرس پریخي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوار خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابرشاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه دا خواره نه پوس ډیر درته راش ډیر دي چې دا خلک آزاد کی.
شپږ میاشتې کېږي چې دلته یم. دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روژه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي. دلته زندانیان بیخي ډیر دي، په یو بلاک یو سلاګا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به خوشی کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ د تارټی لري چې له نشئی موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي. په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستري کړي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپکه سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې، په دې اړه مله ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب، ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي، په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه.
زیاتره وخت دا معتادین چې نشو خواته مخه کړي دي وایي چې ولا له یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله، بالاخره زه ورسره معتاد شوم. تاسې ولې دومره وخت ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسیلتی څوک؟
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې طب ویلی و دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه و. وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په هکله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپله د نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر امیز خوندې چې تاسو خپل موتات نشي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل و ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې سو کریکولومونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې دغې نه پاس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
جن مشکلات د خاطره دی یادی دي چې سره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی.
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه زما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ متعدینو سره چې مخامخ کېدو یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و چې څنګه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي حالت خرابي یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي. اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څنګه برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دې د شراته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړی ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر ضروري سي په وسم نه ده پرخو ضروري مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپل زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی لپاره راشي ځکه دا یو استیګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه نور کې چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې متدین زنانه متدین زیات دي ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي. هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي او دا خو باید فامیلی تداوی شي ځکه کچېرې زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی. یوازنی دلیل د زیاتر زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي یعنی دلیل د معتادت د زنانه همدغه خاوند دی او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کړي. زنانه غواړي چې تداوی شي، نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی ده لسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلې ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅول د دې په خاطر چې دو دوی سره د مواد او پیسې نه او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې خزه موتات او د غی فامیل بيخي قطع روابط کړي او موږ پز د دې نه چې دوی ته د ویشوي دغه مشاورت فامیلی په اساس غوی برته خپل روابط سم کړي او دغه مشکلات حل شي. او موږ سره یو مریض او یو جلای موږ سره بستر او چاغه د دې په خاطر چې د موتاتو او چانه غوښتل چې دې سره واده وکي او مشکلات سره مخامخ او پز د تدوینه مونږه فامیل برته دوی سره روابطم خشو او نامزاد شو بیا واده وکو اوس خشوند لري او مشکلات حل دی ماشومان لري او خوشاله ژوند لري.
آیا په هیدلست آیا په هیدلست ولې ته لویارو د موتادو ماشومان درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به ډاکټر شفیق الله شریفی خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي هغوی په خپل مستقیم نشي توکي نه راخلي. دا حملګې په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي هغه روغ دی دنیا ته راځي یا مور روغ دی د شدود لري او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری غیر مستقیم استفاده کوونکې کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي توپیر یې امداد چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
ایا په هیدلست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی وای چې د بنګو کخت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د چرسو په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغانۍ تاوان کړي اوس د بنګو پر کخت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکی په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کړلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅډول تاوانونو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو.
د دې چیرې بنځکه ما کړلې او په 400 باندې خو هغې د دې په ځای ما کرلې اوس ماته ګټه وکړي خو هغوی هېڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې اوس ماته دنیاوي تاوان هم ورسوو په اخروي تاوان چې هر خونه وخت ماته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوو ځکه ما چې کومه سرمایه درلود یا مې د اولاد دپاره کومه نفقه درلود هغه ټوله ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دغو کې مصرف کړل خو ماته هېڅ ګټه ونه کړه ځکه چې د آرام بوټۍ د دې په خاطر باندې چې ماته اخروي تاوانونه وکړو ماته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو زه ډېر سخت ګرځاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال 70 لک روپۍ ګټه ځینې خم خو ما تقریبا 300 لک روپۍ ډېر تاوان کې وکړو او زه اوس هم پوره وړی یم. د ما سره څه جایداد حلال روپۍ بیا هم ټول کې ولاړې زه ډېر در بته راکړم. په دې باندې ما تقریبا ما 80 لک روپۍ سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړې ما مات به دا 500 یا 300 لک روپۍ ګټه راځي خو د ما هغه سرمایه هم لاړه او ځکه مې هم کې ولاړې څه سرمایه چې ما درلود دا مې ټول ولاړې او زه اوس ډېر قرضدار یم. یلته خدا وو چې په دې بارانونو په اوس په دې د بوټي سی وو هغه لوند کو خراب کو کله چې موږ دا وو چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډیر روپي وغوښتي ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې قیمت راول به دی له 150 روپو پوسټه تقریبا 3000 روپي ته کیلو رااله په 3000 روپي هم چانه کول بازارونو سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70 کیلو وسم ماته پراته دي څوک په 1500 روپي کیلو نه کوي په 2500 روپي کیلو نه کوي نو دا اقتوامونه ماته وو ته می بنګ نه وای کړل هغه شپته
پنځوش پته ویل کرپی سمات پرتی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وسبی ادي اکل په دیرش لا کرپی په دواله کرپی راته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می دواله کرپی کړي اوس کوم سرمایه ملا له قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو علت خداد از دهرام بوټی ده کوم شیش ناروا ده غ ناروا ده ناروا بوټی څخه په ځوان دم څو کټه وانه خلې
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انوار او اکرم دو نزدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، لزای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما واگرما ودری کا جیو تروانی
کان ورا داتے دادے وزاڑی ما
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر اسے تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی چیر تروانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بی زے خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخ واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره. نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
اوله ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو ته جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي.
یعنې زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې وسړیه.
زه ډارنه نه دې شرموم، تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي.
سمه ده، دا دی در پورته کیږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورور، په دا بله دروازه به درشم.
اوف د ظالم بچی، دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هیڅ هم نه کیږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چه خطر سر جنگ کړي.
میز خالی ده، رضا چی ها غلطه کینی؟
سماده در سر جده چی کینی؟ اوف، دا موسیقی چونره لوره ده، اخو گونه را کانه کده.
چی موسیقی در بانده باده لگیگی، رضا چی لگ لری کینو؟
موکو با لری کینو، خدا نور خلق با چه کوی؟ ته دا کدنه سالونو گوره، او دا لوی لفیکرونو گوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره دا موسیقی نشم زغمله مغزیر او خوڑل
و سره و دی شرم ولو نو دا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چه بلار چونو
ارو را دا سال دا مغزیم را او خوڑل دا موسیقی ولی دومرال وڑا دا 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 انسانان وانده دا او کسی او خانو
اوف لیوانای آغا سی دیو شرم اولو چپ شنو
ولی چپ شن
ولی کانو دا لیوانای دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پا ایگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار و سر لرم
و سره تلیوانای که پسد که ولی نا قغال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سایب دیرو بخی دیز ما سره راغله ده ده پر زای زب خناغواره ما یا وشتباز نیوشوالا دیر زیادو بخی
تستا خبر پریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی سایب اشتباز ماوا داده هم دا اوز زو یاران واره پشار مودی و شرمولو